د افغانستان په وخت د مازیګر 4:30 بجې شي. تاسو ازادي رادیو اوریدونکي یې د راپور له مخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پوځیان ترمنځ تیر شپه بیا نښتې شوې. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت له دې مخکې تایید کړو چې د یکشنبې په ماسخوتن د پرشو نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی او د نوټه پیندې. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي رادیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکي ویری چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادي رادیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې په پرونی جګړو کې د پاکستاني سرتېری ټپین شي وو. ملخوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ بند ده او دواړو غاړو ته یې لسګونه لارې بندې پاتې دي. په پام کې ده چې ملګرو ملتونو منشورات راتلونکي دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سولې او د سیاسي سولې ایزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه پی وبین کې ولیکل چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت د امنیت شورا نوبتي مشري کوي. جوړیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو یونما مشر روزا تنبایوا به هم پکې حاضر وي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات دي ورکړي خو بشري حقوقونه او په تیر انجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز او هم درز خلکو اقتصادي ستونزې هم هغه مسایل دي چې په تیرو څلور سلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. پروسه خبرنده چې ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړي. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژې تمویل وینن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره 6.9 میلیون انډوال 500 میلیون ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې له بي ځای شوی افغانانو په تیر له خزو او انجونو سره د ډنمارکي د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام نو درناوی ز صفی ولاستان ایگزایمو د ازادی رادیو او نیوز بحث 15 دقیقو ته خراغلاس تویم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او سره د هغه ایثار او زرګونو کسانو ناروغانو ناروغلرونکو تجارانو او د لویو گاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړې دي چې له شاوخوا لس ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري له 18مې د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وروستی وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستاني چارواکو سره ناستو چې د راپورونو له مخې دا خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. همدا و چې د شپې د دواړو خواوو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندېدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکېچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولی په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې له دې چې خپلو میلمنو ته ورشو په د تورخم د بندېدو او همدارنګ د وروستیو نښتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې وروستي جزئیات سره واورو.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینی وویل چې دا وسلوال نه خطه تیر شپه شاوخوا 12:00 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:00 بجې د شپې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکر وسول او وسله نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کوم میدا یو نیم ټک کېږي.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکي چې دهم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي راډیو ته دغه نښتې په اړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشور پورې وتی بازار او اوس یو 10 دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي ساعت خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي د څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرګجوب لپاره څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته 3 کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 سرتیري او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پوری کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چیک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
پنځه ویشت دقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست. را سره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریاله او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي، دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین، مننه چې وخت مو راکړ. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم به تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کا. 28 فروری نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بېګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه محفظ داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کوم امیدواري چې و پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو موزغمل، تاجرانو موزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلي وو، ضرورتونه یې پوره شوي دي، بېرته خپل هیواد ته نشي تللی، منځ کې پکې روژه راغله. ډېر داسې پاکستاني تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هڅې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیښه ده، بېګا شپې راسې شروع ده، نو دا هم په سمجھ کې نه راځي. او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، د حکومت د خوانه، یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولس ته هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی، ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي، ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده، ولې په لواړګي باندې سخته ده، ولې د دې مریضانو څه ګناه ده، د دې بیچاره خلکو څه ګناه ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم، ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی. د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کې چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو، دا غزي ذمهوار خلک څه شو چې هغه صحیح لب قیدي ولس ته به څه وایي، د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته. د روژې دې میاشت ته وګوره، دغه تشویش ته وګوره، دوا په لار کې ځنډ ده، دوا نه رسیږي، سبزیانې نه رسیږي، میوې نه رسیږي، تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته، لږه به وخورم، کمه به وخورم، نه
به وخورم. په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا، د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده. پاکستان چارواکی څه وایي؟ ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته نه ده ورسېدلې چې دغه علت یې څه دی. تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده؟
مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله، د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت، بلکې د لارې د بندېدو مهم علت، اول خو جګړه خو وروسته اوس پیشتمی محل، خو دا ځل د دې مهم علت دا و د دوی په وینا چې د کرښې غاړې ته، یعنی د صفري نقطې سره نږدې، د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته وویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي، لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي. چې کله هغوی کار بند نه کړ نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله. خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته ته تاسیسات جوړي یا ته پوستې جوړي نو دغه لاره بند کړل شوې ده او کله ناکله جګړې هم رامنځته سوي دي. خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده، یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنڈاپور، هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی او تر هم لارې خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی. خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت حالت خبری وکي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره، ځکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هواریدلای یا نسی خلاصېدلای. د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستيال والی عزیز الله مصطفی او د خاطر د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي، لیدل کاته دوی کړی دي. یم د فبروري د 20 سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخوا 15 د لیدل کاته کړی دي، خو څه نتیجې ته نه دي سره رسیدلې. دوی چې کله هم خبرې وکړي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسوو او بل وایي خپل مرکز ته به ورسوو. یعنی داسې مستقیم خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي. خدا رواني کسې دی روانه شخړه ده، یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټي یا تاسیسات نسی جوړولای، ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوسټي یا تاسیسات جوړي، نه به بل غاړې ته جوړي، یعنی هغه د صفري نقطې په حدودو کې به دغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دغه ستونزې نه وي.
صحیح، مننه. ښاغلی شاهد حسین، کدی تاسو خپل زیانونو ته راور تم شو د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته او ډېر به اوس خوسا شوي هم وي. بلې، زما غږ
راځي. دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ څونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې وایسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته، څنګه چې د اعظمي صاحب ورو ورو وویل چې صفري نقطې ته دغه مشکل و، د دې په وجه ګیټ بند شو. چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دې وشي، دا مشکل ولې نه حل کیږي؟ د دې په شا بیا ماته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې، په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان تا ته م ښکاري، ما ته م ښکاري، غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه، پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانې روژه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بند شي، سرحدات بند شي، نو د هغې تر ډېر لري پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دی هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی، نو د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو که موږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی، په هغې کې د جوالي کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روژه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو، مونږ چاته
نه. بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درکوړ د ستاسو خبره دا کرا ته وایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حداقل کې پی کې خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړې وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغه شاوخوا لسو یو لسو ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به ورته لاړ شم. افغان تجار به اخوا هسې وکړي، ګډه خونه به دېخوا اوسې وکړي، موږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې موږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړی نه د ننګرهار نه استازی رالو، د تورخم کمی ساری وه، د دې غاړی نه چې کم کرنل دی د ملیشې یا د فوج وکاس نومېږي هغوی لاړو. څنګه وړاندې دی رو رو دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم، او بل وی زه به خپل مشران خبر کړم. خبرې لوبې ټوکې دي، خبرې لوبې ټوکې دي. خبرې په دې تم پوهېږي زم پرې پوهېږم، او پورې غاړه سرحد نه خوان پرې وکړې. خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دې راشي، اسلام آباد او کابل دې په خبرې وکړي. کنه اسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دی خبرې اچول دي، ډزې کېږي د چا نقص دی، بارود ورېږي د چا نقص دی، غرض یې څه دی، مقصد یې څه دی، دا خلک یې رہی. داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کېږي، تکلیف را کړول کېږي، د پوری نه پورې غاړه دی غاړه دونه دی، دوی احساس وکړي چې دا کم مسؤلیت دی، او کم مسؤلیت نشي اغسته بیا د کور کې کېني چوکۍ نه پوشي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی، او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت، او ډیر پوروړی دی. په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي، او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
په دې باندې مونږ د حساب د مشین سره راخلو. په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي، او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه موباسي؟ معلومه خبره ده، د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې دی. یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نه ختې دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختې دی. دې کې واړه تاجران دي چې کوم تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به فروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو ستانکزی صاحب کم کم غم به جاړو، وخت مازیګری دی، او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه هم وشو، او ستونزه ده تر څو پورې چې مونږ خپلو کې مونږ ناسته نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوښکلي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی. ده
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی
شنګل صاحب. تو دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نشو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاق کوي شي، نه دغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبي ټوکی دی را سره کیږي، او داسې
صحیح مننه کوم شاهد حسین سلامت اوسه. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به هم وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې. په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو په ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
او مننه سنګزي صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خفه دي. یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خفه دی، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی شي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دوطرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي، نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلې دي. لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی، په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده. او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ترسره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډېر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغه پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاطر د افغانستان ته ورجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخت دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لسو ورځو کې چې نن یو لسم ورځ د غلار چې تړل شوی ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرفو ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري زی او راځي. نو چې کله دغه لار بند شوې ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لاري ولاړې دي په دو تازه میوه او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لاري چې هغه بیرته شاته ولاړې سي افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره اغه رستورانونه یا هوټلونه نسته په دغه لار کې، خلک دغه د لاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشټوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چشلو وبیا د اوداسو بم نه لرو، ځکه چې ولسم ورځ د بیدلته بند پات دي، نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي. نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل فلو عام ولس کراسو، نو عام ولس یو خدای غوي کاروبار او ژوند اغیزمن سو، او بلخه دغه دواړو خو ته چې د خلک دی راځي په ځنګړی توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې شوی دی د خیبر پښتونخوا غاړي ته، هغه خپل هیواد ته تل نشي اوښتلی، او که د هغه ځای راغلی دی دلته بند پاتې دي، هغه هم ناروغان ورسره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي. خو ژوند یې داسې اغیزمن شوی دی چې یو خوا ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوی دی. نو د دې اغیز پر عام ولس باندې، لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغیزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن شوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم. یعنی غلام خان باندې که څوم تجارت کیږي خو د حجم ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم ډیر کم دی، یا ډنډ پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همدغسې د بادینی پر لاره کیږي یا د چمن او بلد
طبعا د پاکستان لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به هغه لارې ډېرې لري. مثلا یوه نقشه راوتې وه که د تورخم بدیله لاره وي نو هغه آن لکه څنګه چې تاسو یاده کړ دا څو نورو لارو باندې او هغه ډېر زیات تقریبا څو چند دا لاره اوږدېدل او ورپسې تجاران او خلک له ستونزو سره مخ کېدل.
لار هم اوږدېږي او بل محدودیتونه هم دومره ډېر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیاتې کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له شپږ میلیارد ډالرو څخه شاوخوا دوه نیم میلیارد ډالرو ته راغلی دی. نو چې کله لاره بند شي همدغه هم په ټپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کېږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیه ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کېږي.
یو خبره بل هم ده چې دغې سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندېدو باندې ډېر زیات بحثونه وکړل او حکومت ته خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتي دي په دې رابطه باندې؟ هغوی څه وایي ځکه چې دغه ډېر لوی تاوان د همدغې سیمو خلکو پښتنو ته رسېدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا؟
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار غږ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي. یعنی دا غلارې بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د یو آلی په توګه کارول کېږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي. یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دغه د فشار دی وسیله په توګه کاری. یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی په ټاپه تړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان تر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لاره چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستې ده لکه څنګه چې پکار ده. یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کېږي چې هغه ته د یو حل لاره وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر چټپوړي چارواکي له یو بل ته ولېږي، د هغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کېږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړی شووله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو، خو دلته جرګه یو ولسی بڼه لري نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیره مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو هم مننه.